کو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن دا څرګندونې پروندې امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ګرانه ده چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي. میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده احتمالي پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. ملي اردو د کندهار په مایوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 30 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 215 تن در قول اردو وایي چې په وژل شویو طالبانو کې دوه پاکستانیان هم شامل دي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې لاستراړونه وبلله او لوجستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاستراړونه یاد کړه. امریکایي چارواکو د مجازي اسارو په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یو ویب سایت بیت کوین فاګ مشکوک چلونکی رومان سترلینګ اوف نیولای دی. چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی. د تیانګونګ په نوم د فضایي سټیشن د بشپړولو لپاره به چین په راتلونکي کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکښې ښځې
د مخکخي خزي خبرونه ته خراغلاست. تاسو دا خبرونه هر اونۍ له آزادی رادیو نه اوري چې هر اونۍ پکې یو یا دوه مخکخي خزي منګرا مل مکو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزه مل منه ده. دا مخکخه خزه خوشبو میدان والده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسو ته خپل درکې. اغلی میدان وال خراغلاست خبرونه ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړه.
مننه. مخکې له هڅه نه خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشبو میدانوال یم د پکتیکا د ښځو چارو دی.
ډېر ښه. اغلی میدانوال که په سر کې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه او کومې ستونزې مو درلودې نه مو درلودې، څوک ستاسې ملاتړ و؟
ډېره مننه. د تعلیم په دوره کې خو یعنی دا معلومداره خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمان ستونزو مشکلات سره خصوصو مخفي. موږ هم په خپله برخه کې خپلې ستونزې درلودلې، ولې موږ سره چې یعنی ملاتړ و، زموږ کورنۍ وه، کورنۍ زموږ سره په سلامه سره ملاتړ وه، او هغه ستونزې مشکلات مو موږ په شریکه سره هوارول.
ډېر ښه. یعنی کورنۍ ستاسو ملاتړ و او تاسو یعنی نورې ښځې چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د هغو په پرتله ستاسو ستونزې کمې وي، خو بیا هم ستونزې به خامخا وي. د کار په اړه راته ووایاست، څنګه دغې دندې ته راغلی او د اوسنۍ دندې سره ځان راحت حس کوئ؟ ډېره
زیاته مننه. دې دندې ته خو زه د آزاد سیالۍ له لارې راغلم، آزاد سیالۍ له لارې ما دندې ته راغلم. په دې دندې کې ځان تر یو حده پورې راحتم احساسوم او تر یو حده پورې راحتم نه احساسوم. هغه ستونزې مشکلات زموږ دنده هم په خپله برخه کې لري، چې یو خو په هغه ټولنیزې ستونزې مشکلات وي، فرهنګ د دود او دستور د زموږ ټولنې یعنی ډېری خان د مېرمنو په مقابل کې ګرځېدلی ده. او بله ستونزه مشکلات چې زموږ جدي ستونزه مشکلات ده، هغه د کارکوونکو ټیټ ظرفیت چې دوی یعنی هغه ظرفیت یې ټیټ دی، او هغه په سطحه باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکوونکي نه دي ورته آمده.
تاسې د ستونزو ویلې، څنګه دا ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنی کله دغه ستونزې د دې لامل شوي چې ستاسې د کار مخه دې ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل. اوس ما تاسو ته درته وویل چې یعنی هغه ستونزې مشکلات خو زموږ لرو فرهنګي شکل باندې غستون دی به یوې خواته کیدو یا به د نور د کارکونکو ستونزې چې مونږ ویلې یعنی دا ډیره لویه ستونزه ده په یوې ادارې کې چې یو کارکونکو ظرفیت ټیټ وي او هغه په غ شکل باندې چې د یوې ادارې غوښتنه وي او کار ته وغواړي په غ شکل باندې چې نشي کولای دا لویه ستونزه ده چې زموږ په اداره کې په بدبختانه وه په شکل باندې زه درته وایم چې دا ستونزې مشکلات ستون لري او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعیت یعنی موږ سره لاس او ګریوان یو چې ډیری وخت یعنی دا باعث د دې کیږي چې هغه زموږ کارونه یعنی خنډ سره مخ کیږي. هدف تل څه ده چې په داسې برخه کې یعنی فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کیږي زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره اغلی میدانوال څه فکر کوي چې دغه ستونزې به ستاسې په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي که نه؟
دا خو یعنی موږ ټولې مېرمنې یعنی دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د وخت په تیریدو سره د زمان په تیریدو سره د ستونزې حل د حل کېدو په حالت کې دي او انشاءالله یو وخت به راشي چې هیڅ یعنی زموږ خویندې به د افغانستان په سطحه دغه ستونزو سره به مخ وي. ولې ستونزو خو یعنی په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون نه لري، ولې دغه ستونزې به ورسره لږ څه راټیټې وي او دوی به چې ورسره مخ وي په هغه لویه کچه به له ستونزو سره
مخکې. د خپرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ ووهلو، تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله، تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ، کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اورېدو که ته یو څه معلومات ورکړي چې څه غواړی په راتلونکي کې وکړي؟
بالکل، په راتلونکي خو یو زه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم چې زما فعلا په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی، په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا ده چې خپله دکتورا ته هم شروع وکړم او خپله دکتورا هم واخلمه او تر څنګ دغه زما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه دا اوس هم خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزادې سیالۍ له طریقه یو لوړ بستر راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ماسې په سلسله مراتبو باندې پورته ولاړه شم.
خپلو اهدافو ته کوم اهداف چې تاسې ټاکلي دي هغې ته رسیدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوئ چې و سیګ خپل اهداف ته او کنه د سیونه شي نو څنګه د هیواد به پریک دی کنه؟
مننه. یو خو ما مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه جبرخه او بخې چې د تاسو مې جبرخه له خوري استه.
بله و
جبرخه له خور چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډیره لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلي دي یعنی په دې کې زه خپله هڅه کوم او زه د خپلې هڅې په هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئنه یم چې زه به دې اهدافو ته سل په سلو رسېږم. ولې دلته راځو؟ هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي، دغه ناامني یعنی باعث د دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپلو اهدافو ته ونه رسېږو، یعنی نشو کولای چې په هغه کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغې ته ورسېږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهدافو ته ونه رسېږم ایا زه به دا هېواد پرېږدم که پرېنږدم، په دې برخه کې ما تر اوسه یعنی کوم تصمیم یې چې نه دی.
دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسې له غاړې دی، څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو له کبله، فامیلي مشکلاتو له کبله تاسو ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت مېرمنې یعنی چې هغه ستونزې مشکلات لري په ډېر یعنی لوړ شمېر باندې موږ ته مراجعه کوي، په مختلفو برخو کې د ستونزې مشکلات لري، یعنی یو څه چې واقعا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونزو سره لاس او ګریوان یو، دا د خویندو مراجعه ډېره زیاته ده او په هغې برخه کې د دوی مراجعه زیاته ده چې دوی له کورونو نه راتښتي او دلته موږ ځای د اوسېدو لپاره ورته نه لرو. لکه موږ حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت کې یا د پکتیا د زون په سطحه باندې نه لرو چې دا ډېره لویه ستونزه ده چې زموږ ریاست یا خپل همدغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره، یعنی دا یو ډېره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې مېرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي چې موږ تقریبا په هره روبه کې ډیره قضایاوی زمونږ دی. فرض مثال په هر روبا کې زمونږ شل قضیې دی یا 15 قضیې دی چې دوی رسمي مونږ سره ثبتیږي او هغه کسانو سره چې مونږ غوی ته مشوره ورکوو یا حقوقي مشورې دي ته وړاندې کوو د غوښمه خلا مونږ نه ده په حساب کې نیولې.
اها دا راته وایست چې د پکتیا د خزو عمده مشکلات څه دي د کورنۍ ستونزو سربیره؟
او ډیر او په خاص د پکتیا نه پکتیکا ده
پکتیکا مو
نو د پکتیکا د خزو عمده ستونزه یعنی دا چې یو خو د تعلیم ټیټوالی ده. پکتیکا ولایت کې مېرمنو د تعلیم سطح ډیره ټیټه ده او بل ستونزه مشکل دی دوی دا چې دغه فرهنګي ستونزې دي. دلته فرض مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د مېرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا چې په ډیرو برخو کې یعنی د دغې ټولنې هغه خلک پښتو وړاندې کوي لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همدغه موارد کې مېرمنې ستونزو
مشکلاتو سره مخ دي. اها د ستونزو په اړه مو ویلې د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. اغلی میدانوال څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسی بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې دا څنګه ډیره رسمي حل کوي کده جرګو مرکول لاري حلوي؟
زمونږ خپل د وزارت پالیسی په دې شکل باندې ده چې اولن مونږ هغه د منځلي ټوپ په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږه طرفین راغواړو طرفین دې ترازی کول راضی وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږه غوډې دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو او بیا که مونږه وکړل چې دغه منځګړی تو پر اساس باندې زمونږه قضایه نه حل او فصل کې یو قضایه وګورو چې واقعا جزایی اړخ لري دغه قضیه مونږه سرانوالۍ ته لیږو په رسمي مکتوب سره او که په بعضو مواردو کې مونږه وګورو چې واقعا زمونږه قضیه بیا هم د منځګړی تو پر اساس باندې نه حل او فصل کې او زمونږه دغه قضیه حقوقي اړخ لري د قضیه مونږه رسمي بیا د عدلي سیاست لري.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسو په ګډون باندې عام خلک تاسو ته څنګه هیڅ درکې دوی خوشاله کیږي؟ ستاسو په تاک سره حل ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فاميلي قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کیږي ما په کې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې واسطه په دې شکل باندې نه دی کړی چې مونږ دلته رسمي مرجع لرو او کچېری چا ستونزه او مشکل وي کولای شي چې مونږ تر ارسي او رسمي شکل باندې مونږ لغوي سره یعنی چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه د ټولې زموږ پالیسی په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم لمنځه ولاړ نشي مونږ په منځګړی تو باندې قضایا ول فصل کوو یعنی دا نه رسمي کوو. کومو نو کتلې چې قضیه یعنی په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ته متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخیده یا حقوقی اخیده یا په دسی شکل باندې ده چې دغه فقیه قضیه د منځګړی تو پر اساس باندې امکان نه لري چې حل فصل شي پس لږه نه بیا موږ رسمیت او تاچو چې بیا اړوند مرز
اړوندو مراجعو ته تاسو حواله کوي په دې برخه کې کېدې شي د اړوندو مراجعو نوم واخلې مثلا هلته محکمه شته فاميلي محکمه؟
بله اړوند مراجعو ته چې مونږ لیږو مخکې نه مو ویل چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه تای مراحل لري هغه تای مراحل کې بدن محکمې ته ورځي او جزایی اخ لري. فرض مثال هغه مونږ سره سرانوالۍ ته لیږو سرانوالۍ هغه خپل تای مراحل لري بدن محاکم ته راځي کوي او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوي چې دي فاميلي قضایاوي دي مونږ کولای شو چې هغه مستقیم هم محاکم ته ورولېګو اوالته محاکم شتون لري فاميلي محاکم شتون لري موږ د فاميلي په برخه کې یا فرض مثال هغه د خوشونت په برخه کې په خپل سرانوالۍ کې هم امریت لرو چې هغه ته خوشبختانه د پکتیکا ولایت کې موږ دوه د زنانه سرانوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي او په حقوقو پس عدلیه کې چې د حقوقو مستقل امریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې یوه برخه یې فامیل برخه ده.
اها ډیر ښه. بیا بر شو د نجونو تعلیم برخې ته د نجونو د تعلیم په برخه کې د ستونزو راته وایست او څنګه په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم پروسه څومره د قناعت ورده؟
د نجونو د تعلیم په برخه کې خو ډېرې ستونزې دلته شتون لري. اولا ما مخکې هم درته وویلې چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پېغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره دا کوي چې یعنی زمونږ نه غواړو چې زمونږ لورې لورانې یا پېغلې له کوره ووځي او دا درس و تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نشتون د کورنیو. یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زمونږ لورانې یا زمونږ پېغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس ووایي. او بله ستونزه چې زمونږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې. دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پېغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نشتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه سپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې دلته یو تاکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په تاکسي کې ولاړه شي. یا ریکشا شتون نه لري یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه د مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو که راته ووایاست په دغه ولایت کې تاسو ویلې چې نجونې د مکتب له کموالي سره، د معلمینو له کموالي سره، د موټرو له کموالي سره مخامخ دي، ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف، د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته په دې برخه کې کومې مرستې کړې وي؟
بر علاوه د دې چې موږ دولتي برخه کې ریاست د معارف لرو، دلته د سټوډن مسته هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی هغه خدمات خپل وړاندې کوي. د ابتدایه مکاتب دوی لري تر شپږم صنفه پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي. او بل په سواد آموزۍ برخه کې موږ د ښځو چارو وزارت په مهنګۍ د ښځو د وزارت د معارف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغلته په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه د ولایتو په سطحه باندې معارف ته معرفي کوي، یا معارف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي. او هغه برخه کې هم یعنی میرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه بخش کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مجلسوه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې.
تاسو ویلي چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي، چې دوی لږ لویې شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي. په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغه برخه کې دغه تیر کال موږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څارنې عامه پوهاوی وړاندې کړل چې موږ په مختلفو برخو کې میرمنو د حق او حقوق په واسطه په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. بر علاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې موږ درلوده په مرکز څارنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي، او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او کومه اونۍ شي وه، په دغه برخه کې هم موږ په مرکز څارنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی میرمنو ته وړاندې کړل چې میرمنې اوس د نیکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده چې په ډېر کثرت سره یا په ډېر زیاتوالي سره میرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي. او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي او دې ته په ډېر علاقمندۍ سره دوی راځي او غوږ دي. او بر علاوه د دې موږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ موږ سره همکاري کوي او دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې عامه پوهاوی میرمنو ته وړاندې کوي. او بر علاوه د رسنیو د حج او اوقاف له ریاست سره هم موږ همکاري یستو چې دوی ته هم موږ ویلي دي چې د منبر له سره باید دغه غږ پورته شي او میرمنو په حق او حقوق باندې باید خبرې وشي، چې ځکه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زموږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملایمان ته ښه غوږ نیسي او دغه په هغه
پارښتنه باندې ښه عمل کوي. بله، په پکتیا کې هغه نالوستون جنو ته چې خوندینه پاتې دي نوري برنامه شته، لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمينه ورته کله برابره شوې ده یا اوس د سې څوک شته چې دغه زمينه ورته برابره کړي؟
بله، په دغه برخه کې یعنی هغه نالوستې نجونې چې دي دې ته خو موږ مخکې نه ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده که دوی غواړي چې تاسو تعلیم ته ادامه وکړي. زمونږ سواد زده کړې کورسونه دي په غوته معرفي کېږي، او که چیرې حرفوي برخه کې چې وي موږ په زراعت کې پروګرامونه لرو، فرض مثال دوی ته بعضې خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشینونه ورکول کېږي چې دوی ممیز وچوي یا د زردالو کښتۍ وچوي یا د مڼو یا دا رقم نور خدمات دي یا د شنې خونې دوی ته ورکول کېږي چې د هغې په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او بر علاوه د زراعت موږ په انکشاف دیهات کې هم میرمنو لرو، او دوی په هغه د کلو په سطحه باندې میرمنو ته خدمات وړاندې کوي، او د دې په بر علاوه موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفه‌ای زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسې ویلې، او د زراعت په برخه کې د غم ویلې د زده کړو چې دا تاسې هغو نجونو ته ورکوي چې دوی له لوست نه پاتې دي. که دا راته ووایه چې په دغه برخه کې پرته له دولته تاسې سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسف سره ووایم پرته له دولته په دغه برخه کې یعنی موږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په دغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی هم شروع کړي دي چې دو برخه کې موږ څو مېرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې موږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شي ورته خلاص کړو چې تر هغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې یا مثلا لاسي صنایع دي یا نورو مواردو کې دي چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر شي.
د تجارت په اړه مو ویلې، څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری میرمنې شته دی چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګري ولري، مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپلو پښو درېدو لپاره کار وکړي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنی موږ سوداګری میرمنې په ډېره کمه سطحه باندې دلته لرو، چې هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنی هغه خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي. او نورې دلته مېرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زموږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله څه کال یا کال ته دغه پلي کېږي د ولایاتو په سطحه باندې چې د مېرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې موږ کار کوو. کار روان ده، اما ته مېرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوي نه دي چې وغواړي چې په لوړه سطحه باندې دوی هغه خپل تولیدات یا لاسي صنایع چې تولیدوي دوی عرضه کوي. ولې په هغه ټیټه سطحه باندې موږ هم په دې فعالیت کې یو یا په دې پلټنه کې یو چې دغه مېرمنې را پیدا کړو او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړو، وکولای شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه گذاری وکړي او دغه خپل لاسي صنایع یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
ستاسو ریاست د دا وروستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثره شوی دی یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثره شي؟
جبر خیلی خور په دغه برخه کې یعنی موږ کوو دا ستونزه یا مشکل چې دا د افغانستان شموله دی کې یعنی کومه وایو په یعنی د ستونزه د مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري، هر څوک نن سبا د دې ویره لري چې خدای نه خواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزې مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي، د افغانستان مېرمنې ټولې دي د مشکلاتو نه ویره لري او دغه ویره د اندېښنې وړ هم ده. او موږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا موږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سري سوله به په افغانستان کې وي.
په صحي برخه کې کراته ووایاست چې هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کیږي، په دې برخه کې تاسې یوه بېلګه وویلې چې تاسې سره کوم چا مرسته وکړله په دغه یوه مورد کې. په عامه توګه کراته ووایاست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې داسې کومه اداره هلته شته چې تاسې سره مرسته وکړي؟ البته صحي اداره
اصل که خو مونږه او ورو ورو یعنی صحت امیر یا ست زمونږ شتون لري د هغې ریاست زموږ شتون لري چې په دغو برخه کې دوی موږ سره همکار دي، اما بر علاوه صحت عامې ریاست موږ نور د رقم کومه همکاره اداره نه لرو، ولې په دې پلټنه کې یو چې باید په دغه برخه کې میرمنو ته ډېر عامه پوهاوی وړاندې شي، یعنی د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې دې برخه کې موږ رئیس صاحب د صحت عامې سره همغږي لرو، صحت عامې هم دغه پروګرامونو کې لپاره یعنی هم دوی هم هغه خپل صداقت ښودلی دی چې باید میرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا د عامه پوهاوي ورته وړاندې شي د صحت په برخه کې. فرض مثال ما درته وویلې چې په پکتیکا ولایت په لویه ستونزه یا جدي ستونزه دا ده چې هفتې دوه درې څلور پنځه میرمنې خو اتمان دوی هغه زهر خوري په هر شکل باندې، دوی شفخانه ته راوړل کیږي او دغه کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي که تاسو حقیقت وویل، یعنی فرض مثال تاسو سره به بیا د تاوتریخوالي کوم تهدید او دا ورته کوي، مګم هغه میرمنې بیچاره چې راځي دوی دغه دارو زهر خوړلې په بد حالات کې وي، زه همیشه ورغلې یم پوښتنه مې ترې کړې ده، دوی د ځان د ویرې نه یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلې وي، که موږ تاسو وکړو یعنی نه پوهمې چې به یو دوه درې ښځې دا کار وکړي، اما دلته ما درته وویلې چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږ اووه مېرمنې هم روغتون ته ولایتي روغتون ته
راوړي. آغلی میدانوال، را به شو دې ته چې تاسې ویلې تاسې عامه پوهاوی ښځو ته په دغه ولایت کې ورکوئ، کله هم داسې شوي دي چې د ښځو د حقونو په اړه څو نارینه راټول کړئ او دوی ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکړئ؟
محترمې جباخیل، خوب دا زموږ عامه پوهاوی چې دي یعنی که 50% زنانه وي 50% پکې نارینه وي، ځکه چې دغه تاوتریخوالی د نارینه وو په واسطه باندې میرمنې یعنی تحمل کوي که نه یا ورسره مخامخ کیږي، مکه چې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې هم ډیری هغه خپل فکر د نارینه وو په ذهنیت په بدلولو باندې ده، اما په تر څنګ یې د ښځو لپاره هم دي چې باید ښځه هم د خپل حق او حقوق څخه خبره شي. موږ یعنی په دا کوم عامه پوهاوی چې وړاندې کوو په دو کې په لوړه سطحه باندې د ورونو اشتراک هم پکې وي، د خویندو اشتراک هم پکې وي، ځکه چې ډیری فکر او ذهنیت باید پرې پرې کار وشي، هغه د نارینه وو فکر او ذهنیت دی چې دا باید بدل شي، تر هغه زموږ خویندې چې هغه کوم تاوتریخوالی یا فرض مثال کوم ظلم او ستم چې د ورونو په واسطه باندې دوی ته رسیږي او د هغوی سره مو مبارزه کړي وي.
بله، او د خبرونې وخت کم پاتې دی، اغلی میدانوال که راته ووایاست خپل پیغام افغانو ښځو ته په ټوله کې افغانانو ته مهرباني وکړئ. زیاته
مننه، زما هیله او پیغام د خوین او د ټول ورونو نه دا ده چې راځئ نور جهالت ته نه ووایو او زموږ په خپلو لونو باندې او خپلو په زمنو باندې درس او تعلیم وکړو او په هغوی باندې یو لوړه سرمایه ګذاري وکړو چې تر هغه وکولی شو آینده کې هم موږ ته نفع ورسیږي او هم ټولنې ته نفع ورسیږي. او بله هیله خواهش یا زما له خویندو او ورونو څخه دا ده چې د خویندو ته د هم یعنی د انسان په صفت وګورئ، هغوی ته هم هغه د سالم انسان هغه حق او حقوق چې شریعت او اسلام ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي، او د ټولو خویندو نه ټولو ورونو نه مې هیله دا ده چې د خشونت او تاوتریخوالي سره نه ووایي. تاسو به اوس وایئ جوارخیل خور چې خویندې ولې پکې یادوئ، ډېری ځایونو کې زموږ خویندې لامل د دې کېږي چې یو خور ته یعنی له ستونزې او مشکل سره مخ شي او هغې په وړاندې یعنی یو تاوتریخوالی ترسره شي یا فرض مثال هغې په وړاندې کوم ظلم او ستم ترسره شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم اغلی میدانوال چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. دا خبرونه هم دومره وه، تر بیا د خدای پامان.